ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2023 کال د فروری 16 ده د دیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن هرکلی ویم په تازه مهم موضوعاتو تفصیلی ریپورټونه او خبرونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښ شئ د خبرونو سرټکو ته د پاکستان میډیا وایي حکومت په فوج عدلیه او په نورو ادارو تنقید کوونکو ته د سختو سزاګانو ورکولو د قانون مخې ته راوړلو فیصله کړې ده خو سیاسي فعالین د حکومت په دې فیصله سختې نیوکې کوي او وایي هیڅ یو آرډیننس یا قانون به د فوج په پراخېدونکي کاروبار او سیاسي کردار د پښتنو راولاړولو مخه ونه نیول شي د خیبر پختونخوا په بنو او ډیرا اسماعیل خان ډیویژنونو کې به سبا یعنی د ګل د ورځې نه د پولیو د مخنیوي کمپین شروع کیږي په دغو ضلعو کې د پولیو کمپین جایزه اخیستو دپاره خصوصي مرکزونه هم جوړ شوي دي او د یوکرین صدر ولادیمیر زیلینسکی پرون د خالی په ورځ ویلي غواړي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره ویني او د یوکرین او د روس ترمنځ د موجوده مسلې د حل د راوستلو په لړ کې خبرې اترې وکړي سرټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل پاکستانی میډیا وای د دې ملک حکومت په فوج عدلیه او نورو ادارو تنقید کوونکو ته د سختو سزاګانو ورکولو د قانون مخې ته د راوړلو فیصله کړې ده او د دې لپاره د الکترونیکی جرمونو په قانون پریونشن اف الکترونیک 2018 کې د بدلون منځوري هم ورکړې ده د پاکستان ټي وی چینل په خپل یو ریپورت کې د زرایو د خلې ویلي چې په یاد قانون کې د بدلون نورستو به د هغه چا پرسد کامونه اخیستل کیږي چې د فوج عدلیه او نورو ادارو پرسد د نفرت ډکه سرګندونی کوي ریپورت کې راغلي چې کم خلک په فوج عدلیه او نورو ادارو نفرت خوراونکې نیوکې کوي هغه تبا د الکترونیکی جرمونو په قانون کې د شوی بدلون په بنیاد د 3 کالونه تر د 15 کالو د قید سزاګانې ورکول کېدې شي د پاکستان د سنت په خوانی غړي او وتلي سیاستدان خغلی فرت الله بابر په ټویټر لیکلي دا سي اطلاعات مخې ته راغلي دي چې ګینه د عدلیه او فوج بدنامونکو ته د سزاګانو ورکولو د پاره قانون یا اورډیننس مخې ته راوړل کېږي بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو او مرکزی وزیر فواد چودري هم په ټویټر لیکلي چې د پاکستان مرکزی کابینې ته د منځورولو لپاره یو داسې قانون لیګل شوی دی چې لمخې به هغه خلکو ته سزاګانې ورکول کیږي چې په سوشل میډیا د خلکو عزت ته زیان رسوي فواد چودري وایي په یاد قانون کې عدالتونه د دې خبرې پابند کړل شوی دي چې په داسې مقدمو کې به خپل فیصله د شپږو میاشتو په موده کې دننه کوي خو سیاسي فعالین د حکومت په دې فیصله سختې نیوکې کوي اوای هیڅ یو آرډیننس یا قانون به د فوج په پراخېدونکي کاروبار او سیاسي کردار د پښتنو راولاړولو مخه ونه نیول شي د خیبر پښتونخوا په بنو ډیرا اسماعیل خان ډیویژنونو کې به سبا د ګول د ورځې نه د پولیو د مخنیوي کمپین شروع کیږي په بنو ډیای خان لکی مروت ټانک شمالي او جنوبي وزیرستان کې به تر 20 فروری پورې دغه کمپین کې کور په کور ماشومان ته د پولیو وایرس پر ضد ویکسین ورکړی کیږي په ټانک او بنو کې 2 میاشتې وړاندې د پولیو وایرس ماحولیاتي نمونې مثبت راتلو په سبب باندې په یادو شپږو ضلعو کې د ځانګړي سټراتیجۍ د لاندې کمپینونه چلولې شي او په دغه ضلعو کې د پولیو کمپین جایزه اخیستو دپاره خصوصي مرکزونه هم جوړ کړی شوي دي په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي دپاره کوارډینیټر عبدالعباسط وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي دي چې دوی په بنو او په ډیای خان ډیویژنونو باندې خصوصي توجه ورکړې ده او په دغه سیمو کې مثبتې ماحولیاتي نمونې او امنیتي حالات د پولیو د مخنیوي په لړ کې مهم خنډان دي د پولیو د مخنیوي په لړ کې د 2 مرحلې کمپین به د 18 فروری نه شروع کیږي او تر 6 مارچ پورې به جاري چې پکې به پېښور کوهاټ مردان مالکند او په هزارا ډیویژنونو کې ماشومانو ته د پولیو پر ضد ویکسین ورکړی کیږي د افغانستان بانک د ورلد بانک لخوا په افغانستان کې د بشري امداد په لړ کې د 600 ملیونو ډالرو د جاري کولو د فیصلې هرکلی کړی دی د ورلد بانک د انتظامیه لخوا د 600 ملیونه ډالرو د لارې به په افغانستان کې تعلیم خاندانونو او د ټولنو سره مرستې کیدی شي دغه پیسې د افغانستان د کنګل کړی شوي د 1 بلین ډالرو نه زیاتې د افغانستان د بیا ودانۍ د فنډ برخه دي بلخوا د ملګري ملتونو د ماشومانو څانګه یونیسف وایي چې په افغانستان کې ټولو سرکاري سکولونو کې استادانو ته به د 2 میاشتو تنخواګانې ورکوي یونیسف نن د فروری په شلمه نیټه باندې ویلی دی چې هر استاد یا خون کی تبا د جنوري او د فروری د میاشتې تنخواګانې ورکړی کیږي چې قریبا د میاشتې سل امریکني ډالره جوړیږي او دغه پیسې د اروپایي ټولنې لخوا ورکړل شوې دي. د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ذرای وای چې څو ورځې وړاندې د طالبانو او د حکومت په ملاتړ د محسودو قبیلې د جرګې ترمنځ خبرې شوې چې په نتیجه کې د طالبانو ګڼ شمېر قیدیان د قید نه خوشې کړی شوي دي، خو طالبانو او حکومت بیا نیغ په نیغه د دې خبرو ترو په اړه لا څه نه دي ویلي. د طالبانو ذرایو وی او ای ډیوه ته ویلي څو ورځې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان او د محسودو قبیلې د مشرانو د جرګې ترمنځ په افغانستان کې لیدل شوي دي. زرای وای دغه جرګه وس واپس پاکستان ته راغلې ده او حکومتي زرای منی چې د جرګې ورستو تر اویاو نه زیات د طالبانو قیدیان د قید نه خوشی کړی شوی دي. دغه د پاکستانی طالبانو یوې بلې ذریعې دی وته ویلي په خوشی کړی شوی قیدیانو کې هغه 15 مهم غړي نه دي شامل د کومو د خوشی کولو چې دوی غوښتنه کوله، او هغه قیدیان خوشی کړی شوی دي کوم چې د پاکستان امنیتي ځواکونو ځان سره د بیا بحالۍ مرکز کې ساتلی وو. د پاکستان مرکزی حکومت یا د خیبر پختونخوا حکومت لا هم د دې مذاکراتو په اړه څه نه دی ویلي. امنیتي ذرایع وایي شمالي وزیرستان کې نیول شوو دوو مهمو ترهګرو ورته منلې ده چې بارودی سورنګونه جوړول او په امنیتي ځواکونو یې چاودنې کولې. وی او ای ډیو سره د امنیتي ذرایعو لخوا په شریک کړل شوو معلوماتو کې ویل شوی چې د عارف الله او اسمان الله په نومونو دوه مهم ترهګر په امنیتي ځواکونو د چاودنو او بارودی سورنګونو جوړولو په تور نیول شوی، او دوی د پلټنو په موقع منلی ده چې د پیسو په لالچ کې په امنیتي ځواکونو چاودنې کولې. امنیتي ذرایعو او وسلوالو وسپوري په دې اړه څه نه دی ویلي چې دا کسان کله او څنګه نیول شوی او دا اعتراف یې چرته کړی دی، خو ذرایع وایي چې د دې ترهګرو تړاو د حمیدالله په نوم د وسلوالې ډلې سره وو. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلینسکی پرون د خالی په ورځ ویلي دي چې غواړي د روس صدر ولادیمیر پوتین سره ویني، او د روس او د یوکرین ترمنځ په موجوده معامله باندې د حل لټولو د پاره خبرې اترې وکړي. د میونخ په امنیتی کانفرنس په موقع زیلینسکی ویلي دي چې هغه نه دی خبر چې د روس صدر په دې وخت کې څه غواړي، خو زه غواړم چې یو ملاقات وشي. بلخوا آسٹریا، فرانس او جرمنی هم د هغه ملکونو په فهرست کې شامل شوي دي چې د یوکرین نه خپلو خلکو ته د وتلو وینا کړې ده، او نن د امریکا صدر جو بایدن هم د خپل قومي امنیتي شورا سره یې دا خبره پروند خالی په ورځ وایټ هاوس کړې وه. او نن د برتانیې خارجه سیکرټری لیز تروس هم چې موږ ته د پوتین مخه نیول پکار دي ځکه چې هغه به د یوکرین په معامله باندې نه ودرېږي. بلخوا د یورپی یونین د اگزیکټیو کمیشن مشر اورسلا وانډر لین هم ویلی دي چې د کرملین دغه خطرناکه سوچ به د روس د یو خوشاله مستقبل د پاره زیانمني. هغه ویلي کچري روس په یوکرین باندې حمله وکړه نو روس باندې داسې بندیزونه لګیدای شي چې ورسره به د روس مالیاتي مارکیټونو او د ټکنالوژي سامانونو ته رسایي ډیره محدود شي. او دا اتر دې د ما مهم خبرونه
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا جی ور ریډیو ده مهم خبرونه تاسو اوریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، پاکستان کې حکومت مخالف او ګوندونو د انټرنیټ صارفینو حقونو لپاره کارکونکو او د بشري حقوقو فعالینو موجوده د پاکستان تحریک انصاف د حکومت مرکزی کابینه لخوا د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون کې د بدلون منځوري په سختو ټکو کې غندلې ده. د دې مجوزه قانون د منځوري نه پس به په ریاستي ادارو او عدالتونو باندې تنقید یو جرم وي، او جرمانه به د دوه کالونو تر 15 کالو پورې د قید سزا وي، او عدالتونه به د دې خبرې پابند وي چې دغه شان مقدمو کې فیصله په شپږو میاشتو کې دننه دننه وکړي. په دې اړه تفصیل د ډیور ډیو خبريال اورنګزیب خان د اسلام آباد نه راکوي.
پاکستان کې حکومت مخالف سیاسي ګوندونو انټرنیټ صارفینو حقوقو لپاره کار کوونکو او د بشري حقوقو فعالینو موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت مرکزی کابینه لخوا د الکترونیکی جرمونو مخنیوي قانون کې د بدلون منزورې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده، او دا یې د جمهوریت پر ضد ګرځولې دي. د پاکستان مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د دغه هیواد حکومت په پوز عدلیه او نور ادارو تنقید کوونکو ته د سختو سزاګانو ورکولو د قانون مخې ته د راوړلو پریکړه کړې ده. اطلاعاتو مرکزی وزیر ډان روسپانې ته پخلی کړی دی چې مرکزی کابینه د دې خبرې منظوري ورکړې ده چې الکترونیکی جرمونو مخنیوي قانون کې بدلون او پارلیمان غړو ته انتخابي کمپاین کې برخه اخستو اجازه قوانین به صدارتي حکمنامې یا آرډیننس له ذریعه به منظورول شي. فواد چودھری وایي پیکا قانون کې ترمیم نه پس به د قانون تر مخه په ټولنیز رسنیو دا چا بدنامولو باندې به دوه کاله نه پنځه کاله پورې قید سزا وي او دا به یو جرم وګرځول شي او عدالتونه به د دې خبرې پابند وي چې دغه شان قضیو فیصله د شپږو میاشتو دننه وکړي. د بشري حقوقو خپلواکه کمیسیون یا هیومن رایټس کمیشن اف پاکستان د مرکزی حکومت دغه ګام باندې سخت تنقید کړی دی او دا یې د بنیادی جمهوریت پر ضد بللی دی. دا ایچ آر سی پی بیان وی چې الکترونیکی جرمونو مخنیوي قانون کې مجوزه بدلون مقصد دا دی چې حکومت آنلاین تنقید مخه نیولو لپاره دا تنقید یو جرم ګرځول غواړي او په دې یې سزا هم تجویز کړې ده او د دې وجبا اوازونه غلي کول وی چې اختلاف لري. بیان وی ټول حکومتي او ریاستي ادارې د دې خبرې پابند دي چې ولس ته ځواب ورکړي او په دوی چې کوم تنقید کیږي هغه دې واوري. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لخوا زوره یوسف په دې حق لا ډیوه ریډیو ته وی
چاهي کسی ادارې کی تنقید هو یا حکومت کی هو یا کسی منسٹر کی هو یا جو بھی, تو یہ تو بالکل ایک جمہوریت کے لیے سیٹ بیک ہے.
زوره یوسف وی په ادارو حکومتونو یا په وزیرانو تنقید د جمہوریت یو برخه ده. دا مجوزه قانون د جمہوریت پر ضد دی. حکومت خو وړاندې نه په میډیا دلته بندیز لګولې دی خو د قانون له ذریعه په ټولنیز رسنیو هم بندیز لګول غواړي. د حکومت لخوا د دوه قوانین د مرکزی کابینه وروستو صدارتي حکومنامې له ذریعه منظورولو د هڅو غندنه لوی حکومت مخالف ګوندونو هم کړې ده او د پاکستان پیپلز ګوند یو سینیټر چیری رحمان ویلي دي چې صدر عارف الوی په وینا ادرسم فروری جدول شوی د قومي سملې غونډې ځنډولو مقصد هم دغه و چې حکومت د قوانین د پارلیمان د خوښې پر ضد صدارتي حکومنامې له ذریعه منظورول غواړي. په ټولنیز رسنیو هم د حکومتي ګام باندې تنقید روان دی او په ټویټر فرات الله بابر لیکلی دی چې یو قانون به هم د دې مخه ونیسي چې څوک د پوز اخراجاتو او د پوز په سیاست کې مداخلت باندې پوښتنه پورته کړي. پیکا قانون کال 2014 د مسلم لیگ حکومت منظور کړی وو او هغه وخت هم د مسلم لیگ حکومت باندې هم دغه تنقید شوی وو چې د قانون له ذریعه آزاد اوازونه غلي کول غواړي.
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا دیو تا وګي ورزو یو بل مهم رپورٹ پلور د تاریخي طالبان پاکستان او حکومتي سرچيني وای سور زوړان دي د طالبانو او د حکومت په ملاتړ د موسود قبيله د جرګي ترمنځ خبري شوي دي چې په نتیجه کې د طالبانو سقيديان خوشي کړی شوي دي خو طالبان او حکومت په رسمي توګه د دې خبرو اترو په اړه سنوي. په دې اړه نور تفصيل د ارشد مومن پر ریپورت کې.
د طالبانو سرچینو دی وته ویلي سور از وړاندې د تحریک طالبان پاکستان او د محسود قبيله د مشرانو په افغانستان کې لیدل شوې دي. دغه جرګه پاکستان ته واپس شوې او حکومتي سرچینې تایید کوي چې د جرګې وروسته د اویو نزیات د طالبانو قیدیان خوشی کړی شوې دي. د مذاکراتو باندې نظر لرونکو سیړونکو خبريال ابتهار پردوس وايي دوی ته هم حکومتي او طالبانو سرچینو د شپږو قیدیانو خوشی کولو تایید کړی دی.
پدې کې اوس مخکې وګورو چې سچ دی کیږي خو ښکاری هم دغه رنګي چې مونږ یو بل سی فایر طرف ته یعنی دز بندې طرف ته چې دی روانو او بیا مخکې چې د مذاکراتو لای عمل چې دی غته کیږي.
بلخوا د طالبانو یو بل سرچینې دی وته ویلي په خوشی کړل شوی قیادانو کې هغه 15 مهم غړي نه دي شامل د کومو د خوشی کولو جدوی غوښتنه کوله. سرچینې دا وکړه د هغه قیادان خوشی کړی شوی کوم چې د پاکستان امنیتي ځواکونو ځان سره د بیا بهلې مرکزونو کې ساتلی وو او طالبان غني چې دا جرګه د ځای کچې ده او طالبان غواړي چې په حکومتي کچ او یا په کوم بل هیواد کې رسمي مذاکرات پیل شي. د پاکستان مرکزی حکومت یا د خبر پختونخوا صوبای حکومت له هم د دې مذاکراتو په اړه سندي ویلي. سیولونکو خبريال احسان ټیپو په ټویټر لیکلی د شپږ سلويختو هغه طالب قیادانو لیست کتلې چې د بیا بهلې د مرکز نه خوشی کړی شوې دي. په دغه کې د سواد، بیل خان، شمالي وزیرستان او د زین نور زلو قیادان شامل دي. خبريال ریپټ اورګزی دی وته ویل د طالبانو حکومتي ملاتړ جرګې خبري روانې دي او د قیادانو د خوشی کولو خبرونه هم مخې ته راځي. خو د حکومت او طالبانو ترمنځ سوزله داسې مذاکرات شوي او بیا ناکامه شوي دي.
د دې کې هم خبر انده غوړي ما په خیال باندې چې د دې چې ډوره کم فریقي یا فریقین دي هغه دغه مطالبات باندې چې دی لکه دا به ډیپند کوي چې هغه په خپل مطالبات کې څومره نرمي وروړي او په هغه باندې یو بل ډوره فریق چې یو بل من څومره مطلب لکه راځي کیږي دا به پکې هم خبرې نو دا به ساتونکي وخت کې معلومي.
د تحریک طالبان پاکستان او حکومتي جرګې ترمنځ خبرونه په داسې حال مخې ته راغلي چې د خیالي په ورځ هم ټي ټي پي په پېښور کې په پولیسو د لاسي بم د برید ذمواري په غاړه اخیستې وه. د نن وړاندې تیر کال د دسمبر میاشت په اول کې د ټي ټي پي او پاکستان حکومت ترمنځ د یو میاشت اوربند ختم شوی و. طالبانو دا وکړې وه د دوی غوښتنې نه دي منل شوي او په دغه حال کې اوربند نشي غځولی. د اوربند ختمېدو وروسته د پاکستان حکومت او د امنیتی دارو چارواکو ویلیو ټي ټي پي سره مذاکرات ختم شوي او په ضد یې جګړه روانه ده. د اوربن او دغه مذاکراتو مخالفت په آرمی پبلک سکول کې د وژل شویو ماشومانو مور او پلار کړی او د پاکستان پیپلز پارټۍ او د پښتنو نور ملت پاله ګوندونو هم د دغه مذاکراتو ملاتړ نه وکړی. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
قدرمن اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیوا ته غوږی. د خیبر پختونخوا په بنو او ډیرا اسماعیل خان د ویژنونو کې به سبا یعنی د ګل د ورځې نه د پولیو د مخنیوي کمپاین پیلېږي. په بنو ډی ای خان لکی مروت ټانک شمالي او جنوبي وزیرستان کې به تر ویشتمې فروری پورې دا کمپاین کې کور په کور ماشومانو ته د پولیو د وایرس نه د بچ کېدو ویکسین لګول کیږي. په ټانک او بنو کې دوه میاشتې وړاندې د پولیو وایرس ماحولیاتی نمونه مثبت راتولوجی په یادو شپږو ضلعو کې د ځانګړي ستراتیژي لاندې کمپاینونه چلولای شوې دي. په دغه ضلعو کې د پولیو کمپاین جایزه اخیستو لپاره خصوصي مرکزونه هم جوړ شوې دي کوم چې به د دغه کمپاین په وخت د پولیو د ټیمونو څارنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ریډیو خبريال شاهین افریدی پر رپورت کې.
د خیبر پختونخوا په بنو ډی خان ډیویژنو کې به سبا د ګول لدینه خصوصي کمپاین پیلېږي. په دویم پړاو کې به پېښور، کوهاټ، مردان، ملکند او هزاره ډیویژنو کې پولیو ضد کمپاین چلول شي. په بنو ډی خان، ټانک، لکی مروت، شمالي او جنوبي وزیرستان شپږ ضلعو کې به د فروری 28 نیټې نه تر 28 نیټې پورې کمپاین چلول شي. دغه کمپاین کې به 9,50,000 کالونه کم عمر ماشومان ته پولیو ضد څاڅکي اچول شي. په جنوبی ضلعو کې د خراب امنیت صورتحال او په چاپیریال کې د پول وارث موجودګي هغه ستونزې دي چې پول وارث مخنیوي په لار کې خندانونه سیوا کړی دي. د خیبر پختونخوا د پول د مخنیوي مرکز مشر عبدالباسط وای په جنوبی ضلعو خصوصي توجه ده او د ځانګړي ستراتیژي لاندې به پول د مخنیوي کمپاینونه چلوي.
اوس د تیر کمپاین نه مونږه په دې خپل پروګرام کې لږ بدلون دارا وسته دی چې مونږه دا شپږ ډیسټریکټ چې دی دا په فیز 1 کې اول کوو، د نورې صوبې نه بیل او ورپسې بیا نور صوبه کوو او دا د دې لپاره کوو چې چونکې پټانګ او بنو کې تا ته بیا دي دوه میاشتې مخکې انوایرمنټل سیمپل ماحولیاتي نمونه چې کومه وه هغه پازیټیو شوې وه، نو په دغه وجه باندې د ټولې دنیا فوکس چې دی هغه اوس په ډی خان او په بنو ډیویژن باندې دی.
په ډی ای خان او بنو ډیویژن یا د ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین لپاره 5000 پولیو ټیمانو تربیت شوی دی. دغه ټیمانو نگرانی کولو لپاره 1290 ایریا انچارج یا ځایي مشران ټاکلي شوي دي. د ترڅنګ په یادو ضلعو کې د پولیو د مخنیوي صوبایي مرکز لاندې خصوصي سیل جوړ شوی کوم چې هر پولیو ټیم لاسنیوی کوي او د کمپاینونو جایزه باخلي. عبدالباسط وای د خیبر پختونخوا جنوبی ضلعو کې به تر شپږو میاشتو پورې دغه خصوصي پلان لاندې کار کیږي
او هغه به د تر روانو شپږو میاشتو پورې به دا کسان هلته پراته وي او لاسنیوه به کوي د ضلعي حکومت او د ضلع د صحت چې کوم مشران دي او هلته چې کوم د پولیو پروګرام دغه دي کسان دي دغه لاسنیوه به کوي، هغوی ته به رهنمایي ورکوي او په ښه توګه به زمونږ د کمپاینونه چې کوم دي دا به انشاءالله هلته عملي کوي.
د پولو د مخنیوي ادارې وینا تر مخه دوه میاشتې وړاندې ټانک او بنی ضلعو کې د پولو وارس ماحولیاتي نمونې مثبت رپورټ شوې وې. د کوم د لاسه چې ځانګړي پلان لاندې خصوصي کمپاینونه کیږي. د خیبر پختونخوا په پاتې ضلعو کې به د 28 فروری نه تر 6 مارچ پورې د پولو مهم دویم پړاو کیږي چې پکې به خواوشه 5.5 میلیونه ماشومان ته پولو ضد څاڅکي اچولی شي. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
ګرانو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د افریقا په ملابی سیمه کې د پولیو د وایلډ بڼې د موندل کېدو یوه ورځ وروسته د پاکستان د صحت چارواکو ویلي دغلته د موندل شوي بڼې ذمہوار پاکستان نشي ګرځول کېدی. د افریقا په ملاوی کې موندل شوي وروستي وایرس نمونه بیخي د هغه وایرس په څیر ده چې په پاکستان کې موندل شوي دي. د صحت لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار ډاکټر فیصل سلطان وایي پاکستان کې د کال 2019 نه د پولیو کومه پیخه هم مخې ته نه راغلی. یاره دی وی چې په افریقا کې یو درې کلنه جنۍ د پولیو په وایرس اخته موندل شوې ده او ویل کېږي چې دغه وایرس د پاکستان د پولیو د وایرس په څیر دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه د ډیو رادیو خبريال ارشد حسین وړاندې کوي.
د ورسپانې ډان د ریپورت تر مخه د دې پخلی نشي کېدی چې دا وایرس کله او څنګه د پاکستان څخه ملاوی ته رسیدلې. دا په 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې په افریقا کې د پولیو پیخه ریکارډ کیږي. یاد سیمه په کال 2000 کې د هر ډول پولیو وایرس څخه پاکه ګرځول شوې و. دا مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازنی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس په کې لا هم شتون لري. په ملاوی کې موندل شوی د دې وروستي پولیو وایرس بڼه هم هغه ته ورته ده چې په پاکستان کې موندل شوی. د صحی چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سلاحکار ډاکټر فیصل سلطان ډارو رسپانې ته ویلي چې په افریقا ملاوی کې موندل شوی وایرس به لږ تر لږه د 13 کلونو راهیسې هلته گردش کاوه، خو وایي د دې بڼې د کال 2019 راهیسې په پاکستان کې بیا درک نه دی لګېدلې. پاکستان کې د پولیو پروګرام قومي کوارډینیټر ډاکټر شهزاد دیو ته وایي دا وایرس په کال 2019 کې په پاکستان کې موجود وو او امکان دی چې دا افریقا چا دزان سر بڑی وی.
اس میں ہماری طرف سے پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے. پاکستان کی خامی اس وقت تھی 2019 میں ہی اگر یہ انفیکشن کر دیتا.
هغه وایي د دې وایرس افریقا ته پر رسیدو کې د پاکستان هیڅ کردار نشته او نه په دې کې د پاکستان کومه بي غوري شته. پاکستان به هله ګرم وو چې کله د وایرس په کال 2019 کې څوک په افریقا کې متاثر کړي وي. پاکستان کې د تیر یو کال راهیسې د سره د پولیو پیخه هم نه دا موندل شوی. د افریقا په ملاوی سیمه کې د پاکستانی پولیو وایرس دا بڼه له هغه یو ورځ وروسته موندل شوی چې د بل اینڈ میلنډا گیټس فاونډیشن شریک بانی بل گیټس تیر ورځ د اسلام مباد لومړی سفر کړی وو او هغه د پولیو پر ضد د پاکستان پروګرام متاثر کون بللی وو. ښکار دی چې په دې وروستو کې د پاکستان دننه د پولیو کیسونو شمیره د پام وړ حد پورې کم شوې ده. د پاکستانی چارواکو تر مخه یوازې د کال 2000 پورې پاکستان کې د پولیو 4 اتیا پیښې رپورټ شوې وي او له دې مخکې کال 2019 کې دا شمیره 9 او د کال 2021 نه تر اوسه پورې پاکستان کې د پولیو یوه پیښه رپورټ شوې ده. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د صحت د نړیوالې ادارې WHO نېشنل پروفیشنل افیسر ډاکټر سرفراز افریدی ډیو ته وایي د ملاوی د چارواکو تر مخه دغلته د موندل شوی وایرس بڼه د کراچۍ سره تړاو لري.
نو د دې د وجې نه پاره چې زمونږ دغه یو بنیاد چې دی زمونږ چې کوم سټریټیجیک اپروچ دی اوس هغه په انوایرنمنټل سیمپل او پلس د ماشومانو او د کمیونټي پر ریسپانس باندې.
ډاکټر شهزاد وایي دا ویل چې له پاکستان څخه د پولیو وایرس په مکمل توګه ختم شوی ناسم دی او د دې د بشپړ ختمون لپاره به تر 3 کلونو پورې انتظار کول وی چې کومه پیخه مخې ته را نشي. هغه وایي دا ټیک دا چې په پاکستان کې د تیر یو کال دوران د پولیو کومه پیخه مخې ته نه دراغلي، خو د پولیو وایرس نمونې اوس هم د خیبر پختونخوا د جنوبي سیمو په چاپیریال کې موجود دي. د صحت د نړیوالې ادارې WHO تر مخه د کال 2021 په پای کې د خیبر پختونخوا د جنوبی سیمو څخه د پولیو وایلډ بنه موندل شوی چې پکې د ډیرا اسماعیل خان بنو او د جنوبی وزیرستان سیمې شامل دي او له دغه څخه چارواکو ته معلومه شوی چې دا وایرس اوس هم دغلته موجود دی او وده کوي.
اور من اوریدن کو دا وائس اف امریکا دی ودا د پاکستان مرکزی د بجلی د اخستو ادارې سنټرل پاور پرچیزنګ ایجنسی نپرا ته خواست کړی چې د مارچ د میاشتې د پاره د بجلی په یو یونټ کې شپږ روپۍ او لس پیسې اضافه وکړي، ځکه چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو زیاتو بیو او ګیس د کمی له امله د جنوري په میاشت کې د بجلی په پیداوار زیات تاوان شوی دی او د یو یونټ بیا شپږ روپۍ ته زیاته شوې ده. اقتصاد پوهان وای په نړیوال مارکیټ کې د تیلو زیاتې بیې په خپل ځای، خو د نړیوالې مالیاتي ادارې هم دا یو شرط دی چې په سرکولر قرضو د کنټرول ساتلو دپاره هم د بجلی بیې زیاتې کړی شي. پوهان وای دې سره به په تجارتي هلو ځلو اثر پرېوځي او د کارخانو د پیداوار زیات خرڅونه به ولس ته منتقل شي. په دې اړه تفصیل د ډیو رډیو خبریال ریاض حسین وړاندې کوي.
د اقتصاد ماهر پروفیسر ډاکټر میراج الحق وایي د بجلی قیمتونو زیاتول د نړیوالې مالیاتي ادارې شرط هم دی او روانه میاشم حکومت د فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ په مد کې 3 روپے یونټ اضافه کړی و او اوس یو ځل بیا حکومت به د بجلی قیمتونو زیات کړي. دوی وایي په پاکستان کې چې څومره هم پیداواری کارخانې دي، د هغوی تجارتي خرڅونه به زیات شي او دا زیات خرڅونه به د ګرانې په شکل کې ولس ته ضرور منتقل کیږي. دا پاکستان سنٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی د بجلی د بیو د تړلو ادارې نفرا ته ویلی دی چې د فیول چارجز په مد کې شپږ روپے او لس پیسې یونٹ اضافه وکړي. د نفرا لفا دروانی میاشتې په اتیشتمه نیټه غونډه رابلل شوې ده چې د جنوري کال 2022 د پاره د بجلی قیمتونه نور هم زیات کړي. د دې وړاندې د نومبر د میاشتې د پاره 3 روپے 10 پیسې او د اکتوبر د میاشتې د پاره 3 روپے 3 او یا پیسې یونټ اضافه کړي وا او د نپرا لخوا د دسمبر د میاشتې د پاره 3 روپے او 9 پیسې یونټ ګران کړي شوی وو. مرکزی د بجلی د اخستو اداره وایي په جنوري کې د ګیس د کمی له امله د ډیزل په ذریعہ جوړ شوی بجلی په یو یونټ خرڅ شپږ روپے ته زیات شوی او د فرنس آئل په ذریعہ جوړیدونکو بجلی 2 روپے 80 پیسې تر رسیدلې ده. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي ګرانی په نړیواله کچه زیاته ده او بیا د تیلو زیات قیمتونو اثرات هم په پاکستان کې سیوا دي. دوی وایي په جنوري کې د تیلو بیې 14 فیصد زیاتې شوې او په فروری کې هم په هغه رفتار سره د تیلو قیمتونه روان دي او د هغې اثرات د بجلی په بیو هم پریوزي. نیمه بجلی په پاکستان کې د تیلو په ذریعہ پیدا کیږي او د پاکستان سرکولر قرضې خطرناک حد ته زیاتېږي او دغه بوج نور حکومت هم نشي زغملې.
سرکولر ډیټ ډیر الارمینګ پوزیشن کې دی او هغه هو ایم ایف او واضح کړی چې دا د تاسو کم کوي. لازم خبره چې دوی نور بوج حکومت نشي برداشت کولی، بوج به په عوام ته ترانسفر کړي، نو داسې لازم خبره چې بیا به انډستری هم متاثره کیږي.
د نپرا لخوا په جاری کړی شوی خپل رپورت کې ویل شوی دی د تیر کال په مقابل روان کال د تیلو په ذریعہ د بجلی په پیداوار خرڅونه د 30% نصیوا شوی دی. د رپورت مطابق دا وخت په پاکستان کې زیات بجلی د سکرو یا کولې په ذریعہ 33% جوړیږي. د اټمی بجلی شرح 14% ده او هم دغه رنګ د ګیس نه 14%، د فرنس آئل په ذریعہ 14%، د ډیزل نه 6% او د اوبو په ذریعہ 15.8% بجلی پیدا کیږي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، مردان.
قدرمن اوریدن کو دا وائس آف امریکہ ڈیوا دا مهم خبرونا دا واشنگٹن ڈی سی دا سٹوڈیوز ناوری ورزو یو بل مهم رپورٹ پلور د امریکای او یورپ مشرانو خبرداري ورکړي چې روس په ممکنه توګه په یوکرين د قبضې اراده لري او وایي ک روس په دې ځای کې رئیسار نکړي شو نو بیا له نور مشرقي یورپ ته هم ورتللی شي. میونخ کې امنیت په اړه غونډه ته د یوکرين صدر زلنسکی ویلي د پوتین د ارادو په اړه د سره نیخ پنی غلیدل غواړي، بلخوا روس وایي په یوکرين د قبضې هیڅ اراده نه لري. په دې اړه ورسته حال د ډیور رادیو همکار ارباب محمود علی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د وایټ هاوس وایاندې جنسا کې ویلي دي د امریکا صدر جو بایدن په نن د قومي امنیتي شورا سره ویني او یو واری بیا یې پخلی کړي چې روس په یوکرين سره وخت هم حمله کولی شي. د برتانی خارجه وزیر لیسټرس د اتوار پورس دی ډیلی میل سره په مرکه کې ویلي دي چې دوی ته به پوتن په دې ځای کې اشاره ولوي ځکه چې دی به په یوکرين کې نه ودرېږي. لیس ویلی دی چې پوتین په جارده خبره کړې ده چې غواړي ګریټر رشیا جوړ کړي. دی غواړي چې هغه دور ته بیرته لاړ شي چې کوم وخت کې روس د شمالي یورپ په زیاته برخه واک لرلو. د اروپایي اتحاد د انتظامی کمیشن مشر اورسلا وان دیر لین ویلی دی چې د کرملین خطرناک سوچ د یو تاریخ دی او دا د روس د روښانه راتلونکي لپاره زیانی ثابتېدلی شي. دی ویلی دی که روس په یوکرین قبضه وکړه نو د بندیزونو کوم فیرس چې دی لیدلی دی د هغې تر مخه نړیوال مالي نظام او ټکنالوژۍ ته به د روس رسایی کمه شي. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلی دی چې دی نه دی خبر د روس صدر څه غواړي ځکه هغه سره لیدل غواړي او د یوکرین د پولیس سره د راټول کړل شوي په زرګونو فوجیانو د ستونزې د هواري لپاره د ده سره خبرې کول غواړي. آسٹریا، جرمنی او فرانس رستنی ملکونه دي چې د یوکرین د ممکنه قبضې په وجه په یوکرین کې خپل وګړو ته د ملک پریښودلو غږ کړی دی. صدر پوتین په داسې وخت کې د پوځي مشکونو کتنه کړې چې د یوکرین په مشرقي سیمو کې ډزې سوا شوي دي. د روس د دفاع وزارت ویلي دي چې د خالی په ورځ مشکونو کې د ابدوزونو نه د بین البراعظمي بالستیک میزایلو مشکونه هم شوي دي. کرملین ویلي دي چې د هر قسم حالاتو لپاره د تیارې د کتلو لپاره یې د دې مشکونو د وړاندې نه انتظام او ټاکنه کړې وه. صدر پوتین او د بلاروس صدر د دې مشکونو کتنه کړې ده. لیتونیا کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت د امریکې د دفاع وزیر لاید آسټن ویلي دي چې روس د یوکرین سره په پوله د 1.5 لک نه زیات پوځان راجمع کړي دي او د حمله لپاره تیار دي. د لیتونیا صدر ګټناس نوسیدا د زیاتو امریکني پوځیانو غوښتنه کړې ده. د میونخ په امنیتي غونډه کې د خالی په ورځ د امریکای نائب صدر کاملا هاریس د روس د ارادو په اړه خبرداري کړې او ویلي دي دوی د روس د طریقې کار نه خبر دي. روس خپل ځان معصوم او له خبره خایي او د قبضې لپاره به د دروغو یو کیسه جوړ کړي او د خلکو د سترګو په وړاندې به پوز راغون کړي او وسله به کاروي. هاریس زیاته کړه چې د روس د قبضې په صورت کې به په روس سخت بندیزونه ولګول شي. د خالی پورس د میونخ غونډې ته د ناټو سیکرټری جنرال جن سټالتنبرګ ویلي دي چې پوتین غواړي د ناټو موجودګي کم کړي خو یوکرین ته د دړکو په وجه به د ناټو موجودګي نور هم په علاقه کې سیوا شي. د ایف پی خبري ادارې تر مخه د یوکرین صدر زیلنسکی غونډې ته ویلي دي چې د روس د ممکنه حمله په وجه د نګړي چې وارخطا شي. امریکا اوس هم هڅه کوي چې د روس سره د یوکرین په سر پیدا شوی تاوتریخوالی د مذاکراتو د لارې هوار کړي. ټاکل شوې ده چې د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د روس خارجه وزیر سرګلاروف سره د فروری د میاشتې په 23 نیټه بیا وویني. د روس چارواکو په یوکرین د قبضې خبرونه رد کړي دي خو د مغربي هیوادونو سره مذاکرات یې پځه ولاړ دي. روس غواړي ناټو کې د شاملېدلو د یوکرین درخواست ونه منلی شي خو مغربي ملکونه وایي دوی داسې نشي کولی او دا د هر چا خپله فیصله ده چې چیرته تلل غواړي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ګرانو اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. ورزو یو بل مهم رپورټ په لور. چین به پاکستان ته 10C جنگی جازونه ورکوي چې وړاندې چین دغه جنگی جازونه د کمبل هیواد هوایی ځواکونو ته نه دی ورکړي. څېړونکي وایي د هندوستان په تناظر کې د چین او پاکستان دا سودا دواړه ملکونه په خپل ګټه ګڼي. د ډیوا ریډیو خبریال احسان محمد خان په دې موضوع د څېړونکو سره خبرې اترې کړي او یو سیړنیز رپورټ یې تیار کړی. تاسو پام ورته راګرځو.
د دفاعي چارو سیړنکاران وایي دا په لومړي ځل ده چې د چین جوړ دغه جنگي الوتکې J-10C با د چین بهر کوم هیواد د خپل هوایي ځواکونو د کارولو لپاره ترلاسه کړي. بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي د دې نه وړاندې د چینایي ټکنالوژۍ J-F-17 الوتکې هم د پاکستان هوایي پوسټ سره موجود وي خو دغه J-10C جنگي الوتکې د ټکنالوژۍ په حساب نورې هم جدید دي. نوموړي په وینا د چین لخوا پاکستان سره د دغه الوتکو سودا کولو په شا یو خو کاروباري ګټه ده او بل ده چې د چین او هند د خپلمنځي شخړې له وجې دغه سودا ستراتیژیکي توګه هم د دواړو هیوادونو لپاره ګټي لري.
خبره دواړه په یو جغرافیه لحاظ سره تړلي هم دي او بل د چین هم هندوستان سره شخړې شته دي. هغه د مغربي نړۍ نه نبي د بیا تیار اخلي او بل طرف ته د هند بجټ چې کوم دی هغه تقریبا چې اوی بلین ڈالر نه زیات دی، د پاکستان بجټ زیات نه زیات هغه 13 بلین ډالر دی. نو په دغه وجه باندې بیا پاکستان ته یو ارزانه اسلحه او بل د داسې دوست چې هغه سره په روډ باندې هم او په هوایي طریقو سره هم سره نږدې دی، نو مدد کولی شو د هغې نه فایده اخیستلی شي.
هند او پاکستان دواړه هیوادونه چې د خپل بجټ لویه برخه د دفاع یا وسلو په سوداګانو مصرفوي، چې په دغو کې د نورې لوی وسلې ترڅنګ د جنگي الوتکو اغستل هم شامل دي. آیا د وسلې د غزغل نور هم په زیاتېدو دی؟ په دې اړه بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر سدا سوای
پاکستان صرف په دومره سطح باندې برابري غواړي چې را هند ته دا مقابله ونشي چې پاکستان باندې دومره فشار راشي یا دومره دا چې کوم دا توازن دی دا ډیسټرب شي، دا خراب شي، چې بیا هند په معمولي خبره باندې په پاکستان باندې د حملې کولو جوګه شي او بیا د هغې د ازمولو یا د هغې په سفارتي سطح یا اقتصادي سطح باندې چې کوم اثرات دي هغه هم زغملو ته تیار وي.
پاکستان چې د امریکا څخه هم د خپل دفاعي وسلو ضرورتونو پوره کولو لپاره د سوداګانو اوږد تاریخ لري، چې په دغه کې د نوري درنې وسلې سره سره د F-16 جنگي الوتکې هم شامل دي. د تیر شوي کال د دسمبر میاشت په اخره کې د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد اعلان کړی و پاکستان به د 13 مارچ پریډ لپاره د چین جوړې J-10C 15 جنگي جازونو الوت ترسره کوي. شیخ رشید زیاته کړې وه دغه الوتکې د هند رافیل جنگی الوتکو د مقابله جوګه دي، کوم چې هند د فرانس څخه اغیستی دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان مرکزی وزیر اسد عمر د سمندري ځواک لخوا د گوادر بندر زمکنیول او چینایي کمپنۍ ته نو ورکول د کابینې د کمیټې او وزیر اعظم د دفتر د پریکړې په ضد بللې دي. نوموړي غوښتنه کړې ده د پاکستان د نوی ځواک تیزر تر زره د غزمکه پریک دي چې د گوادر منصوبه په وخت سر ته ورسی. د غزمکه سمره ده او د سمندري ځواک یا نوی په دې اړه څه دریز ده؟ د ډیور ډیو همکار حفیظ الله ستوری شیرانی تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د منصوبه بندۍ مرکزی وزیر اسد عمر په مشرۍ کې د سی پی کمیټې یو بیا د پاکستان و سمندري ځواکونو ته ویلي چې په سمدستي توګه دي 250 جریبه نور مځکه خالی کړي چې د نیولو له عمله یې د گوادر د فری زون په پرمختیایي کار کې یې خان رامنځته کړی دی. و پاکي وزیر اسد عمر انګریزي ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون ته په خبرو کې ویلي وو چې سمندري ځواک واړي چې شل جریبه مځکه دي دوی ته شو ولسی. خود اسد عمر په خبره چې د مرکزی کابینې کمیټې د ځواک دغه غوښتنه نه منلې، نو وړي ویلي چې د 2 جریبه مځکه چې دا محل د نیوی یا سمندري ځواک په قبضه کې ده د چین د اوورسیز پورت هولډینګ کمپنۍ او د پاکستان حکومت پر رضامندۍ د 40 کلونو په لیز د ورکول سوي اقرارنامې برخه ده. د وزیر په خبره تر هغه چې چینایي قراردادیان موافقه ونه کړي د دوی له خوښې پرته نیوی ځواک ته مځکه ورکول امکان نه لري. د کابینې کمیټې د نیوی هغه غوښتنه نه ده منلې چې شل جریبه مځکه په خپل قبضه کې وساتي. د نیوی ځواک د دریز معلومولو لپاره مو په پټه کې د ځواک د دفتر ویان له ساجد سره د ټلیفون له لارې خبرې وسوي، خو هغه راته وویل چې په دې موضوع باندې دای خبر نه دی او نور لوړپوړي چارواکي به دوی ورځې وروسته په دې اړه شایي و تاسو ته یو څه معلومات درکړي.
خبره دا ده چې دلته داسې څوک نشته چې تاسو ته په دغه اړه د کیک معلومات درکړي. تاسو داسې وکړئ چې د سې شنبې په ورځ 10:15 بجو خواته د کوټې دفتر ته راسئ. دلته زموږ یو کیپټن کښېني، کېدای شي هغه تاسو ته په دغه اړه څه معلومات درکړي.
تیر کال په فبروري میاشت کې د سی پیک په اړه د کابینې کمیټې بیلابیلو وزارتونو ته امر کړی وو چې په سمدستي توګه دي د گوادر 2 جریبه مځکه د سمندري ځواک له قبضې خالی کړي، ځکه چې دغه قبضه د سی پیک د پروژې په بشپړېدو کې خنډ رامنځته کوي. د حکومتي دستاویزاتو له مخې د مځکې د قبضې د ختمېدو په کار کې ځنډ د گوادر بند په کار کې غټ خنډ دی او دا پروژه د گوادر د فری زون او گوادر ایست بی ایکسپریس وی په کار او د گوادر په بشپړ فعالیتو کې ډیره مهمه دي. د کوټه د چیمبر اف کامرس په خانی مرستیال بشر بدردین کاکړ هم د مرکزی وزیر اسد عمر د خبرې تایید وکړ او وایي چې کدا یاد يم ځکه په ورکولو سره د گوادر پورت په الکیږي ګټه به ضرور و تجارانو ترسيږي. خو د بدردین کاکړ په خبره چې د ایالت تجاران او د ځای کمپنۍ څخه د گوادر پورت په اړه هر څه پټ ساتل شوی دي.
کوم چې د دې د فری زون چې کوم ماستر پلان دی، کوم چې د گوادر ماستر پلان دی، دا په فائنل شیت کې ترنه پورې د بزنس کمیټې د مخ راغلی نه دی.
ریپورتونه شایي چې د نیوی لوري و کابینت ویل سوي چې د وزیر اعظم د دفتر له امر سره سم دوی وړاندې لا په 2014 کې د 1504 اتیا جریبه لمځکه 1500 جریبه مځکه خالی کړي او گوادر پورت اتارټی ته سپارلې و. په 2019 کې یې د نیوی په خوشه او د هیواد ملي ګټو ته په پام سره 12 جریبه مځکه خالی کړي و. حفیظ الله استوري، شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. په خیبر پختونخوا کې تر ټولو لوی سیړنیز مرکز ترنا فارم پیښور کې د سبزیانو او میوو 34 نور نوي تخمونه معرفي کړي دي. د دغه تخمونو سیړونکو وایي چې د ناروغیو په ضد یو پیاوړی مدافعتي نظام لري او پیداوار یې هم زیات وي. د ترنا فارم ماهرین وایي چې دغه تخمونه به په راتلونکو کال کې زمیدارو ته ورکړل شي. په دې اړه تفصیل د ډیور رادیو خبريال ملک وقاص خان په ریپورت کې.
د پیښور د میوه دانو او سبزیانو سیړنیز ادارې ترنا فارم د سبزیانو په تخمونو سیړنه کوونکي ډاکټر محمد علي داوځه وای چې د 13 دوه لسیزو راسه د دوی د میوه دانو او د سبزیانو په نوي تخمونو کار روان وو او کوشش یې داو چې د موسمي بدلونونو سره سم او د ناروغو په ضد مدافعتي نظام لرونکي تخمونه معرفي کړي. نوموړی وایي چې رستو کې د مټرو دوه قسمه تخمونه تیار کړي دي چې یو قسم په ګرمو سیمو او بل په یخو کې د کرلو قابل دي او دغه تخمونه به را روان کال کروندګرو ته ورکول کیږي.
دواړو ویرایټیانو خصوصیات مېندا دي چې دا یو اهمه بيماري د پولډري ملډي ورته مونږوي د فنجای نه لګي. ټول دنیا کې د زمیدار ته نقصان دی نو هغه ته ریزیسټنٹ دی او دا مونږ ریکمینډ کړی دا د کلټیویشن لپاره په 41 اسید کونسل میټینګ کې د کی پی د ټول کی پی لپاره د ډی خان نواخله تر چتراله پورې او تر نارانه پورې د کلټیویشن کې دي.
د ترنا فارم سیړنکار کروندګرو ته د تخمونو ورکول وړاندې تجربه کوي او چې کله دغه د سیړنې مطابق کامیاب شي نو د صوبې د تخمونو د پاره جوړ شوی کونسل نه د کرلو اجازه واغستې شي او بیا یې کروندګرو ته ورکړي. د پېښور د ترنا فارم ډایرکټر ډاکټر مسعود جان وای
دا د استرالیا میټیریال دی کوم چې موږ سلیکشن کړی دی په جرم پلاز یونټ شیرخانه ملکن کې زم جی پی یو دا شان زمونږه پلی چې کیو دوا یو ویراټه هم راغی منځوري شویرا دې سره سره زمون یو دوا د امرود ویرایټی دی سفیدا او اریالی هغه ماشاءالله ډېر ښکلی قسمونه دي کوم چې هغه پیداواري صلاحیت هم زیاتی او د بیمارو مدافعت هم لري.
د روان کال د جنوري په 6مه نیټه د صوبې د زراعت وزیر په مشرۍ کې د سیړنکارو غونډه شوې وه چې پکې 34 د میوو او د سبزیانو د تخمونو منظوري ورکړې شوې ده. د صوبې د زراعت او د سیړنې ډایرکټر ډاکټر عبدالرؤف دغه ګام د ریسرچ سټېشنو کامیابی بلی.
لکه سواد کې تاسو وګورئ نو شلتالان اوس تخم دې نه مخ کې مڼې باندې ډېر زیات فوکس اوس شلتالان دي، غوزان دي، پیکان دي، نو دا ټول دغه ریسرچ سټېشن برکت دی. ځکه چې په ملکن ډیویژن کې لکه نور هم زیل دي، خو هلته چونکې چې کوم ځای کې ریسرچ سټېشن نشته نو هغه پیداوار او د هغې اغه زراعت شیدی نو اغه شانت سپیشلایز نه دی ابو اوسه ماغه غنم جواب کوي لکه دیرتا سو واخلې شنګله واخلې بونی واخلې.
دا محل په صوبه کې د ترنا فارم ظریف سیړنیز ادارې د سور اعلاندې نورش پاړه زیلی ریسرچ سنټرې کار کوي چې د موسم آب و هوا او ناروغو ته په کتو سره تخمونه تیاروي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ډیون نیوز، پېښور.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوه ریډیو دی. د وایس اف امریکا دیوه خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی ناوړی. د دیوه ریډیو همکار سردار علي ټکر نن یو ځل بیا د یو شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې خپل رپورت وړاندې کوي. راځي چې واورو نن یې د کم شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې رپورت تیار کړی دی.
خو ګوري دونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د ښاغلي سید اکبر صابر. فرمان مسافر په خپل کتاب د پښتو ادب زلن دستوري کې د ښاغلي سید اکبر صابر په حواله داسې لیکي، وایي چې ښاغلي سید اکبر صابر په کال 1903 عیسوي کې د جنوري د میاشتې په 15 نیټه په یوې درنې او عزتمند کورنۍ کې د ښاغلي صدبر خان کره په نوخر کې زیږیدلی و. لیک لوست یې دومره کړی و چې په دې میدان کې د چا محتاج نه و. د زلمیتوب په دور کې د ملک په بری فوج کې ملازمت اختیار کړی و او په دغه دوران کې د متحد هندوستان ګڼ ښایسته خرونه هم لیدلی و. خو هر کله چې پاکستان په وجود کې راغی نو په 1947 د دسمبر په 28 نیټه خپلې خاورې ته واپس راغی. د کشمیر په جنگي محاذونو کې هم ورځې شپې تیرې کړې دي او په کال 1950 کې دغه نوکری پرېښوده. صابر صاحب د عوامي شعر په هر صنف حاوی و او چې کوم مشاعرې ته به وبلل شو نو په هغې کې به خامخا ګډون کو او خپل کلام به په ترنم سره خلکو ته وړاندې کو. په کال 1950 کې د پېښور ریډیو په بهترینو ترانو او په کال 1951 کې ورته د عباسین آرټ کونسل پېښور لخوا په معیاري نظم نقد نامونه او تاریخي سندونه ورکړل شوي وو. په ادبي نړۍ کې حیات النبی، گلشن اللبی، د زړه سوی، پیغور، ټپې، ننګ، د فکر ټال، مینه، غم ډیر غم، سردار خان، شاه سنما، لالونه، رڼا، آسان پښتو بولچال او همیشه جن مشهور چاپ شوي تصنیفات او تالیفات لري. علاوه د دې نور هم کافی غیر مطبوعه کلمونه هم شته. هر کله چې په پښتو کې د فلمونو رواج را ګډ شو نو ښاغلي صابر صاحب هم یو ذاتي فلم چې مفرور نومیږي ساسکا او ورسره په ځینو فلمونو او ټی وی ډرامو کې د خپل اداکارۍ مظاهره هم وکړي. ښاغلي صابر صاحب د رئیس ادبی جرګې نوخار صدر هم پاتې شوی دی. نو راځئ چې د کلام دا نمونه د سره شریک کړو. را ترا کړو ک جانان د خپل شفقت لاس، را ترا کړو ک جانان د خپل شفقت لاس، را بکړی راتا بهار او هم راحت لاس، مرور جانان زما به بیر تراشی، مرور جانان زما با بیر تراشی، ما پدر کې د الله پاکړ اوچت لاس، ژوندان باندې دزان په مرگ حساب کړی، ژوندان باندې دزان په مرگ حساب کړی، چې پچا راشي دنیا کې د تهمت لاس، او شینز مره په لخت کل دسم شوی، شینز مره په لخت کل د سم شوی، چې عشق ته ور کوي د نصیحت لاس، او ما قسم خړلې ستا په مینا باندې، ما قسم خړلې ستا په مینا باندې، تا نواب نخلم یارا تر قیامت لاس، مالو سر می سپیل نشا سو سو وارا، مالو سر می سپیل نشا سو سو وارا، ما درکړې دې یو زل په صداقت لاس، او سید اکبر په هر یو حال باندې خوشحال دی، سید اکبر په هر یو حال باندې خوشحال دی، کو تهمت نفرت ویا د محبت لاس. خو ګوریدونکو پراتلون کې پروګرام کې بده یو بل نوی شعر سرستا سو په خدمت کې زریګو. اوس ما سردار علی ټکر له اجازه تر کې په لوی لام سپارو او خجون درته غواړو.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته وګورئ. په خبرونه کې وخت شوې د اداري د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. ساز د فارا زمون همکار مختار خلیل تیار کړی ده، راځي چې په ګډه واورو.
د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د جرمنی په برلن خار کې خپل یو تازه تقریر کې ویلي دي چې د یوکرين په سرحدونو د روس د لاس د راپورته کړې شو حالاتونه یو خبره خوازه ده چې روس د سوړ جنگ نه پښتنه هغه یورپ نه مني چې آزاد دی وي، سالم دی وي او پکې دی امن وي. روس وخت په وخت هم د اول اوزنامو خلاف ورزی کوي، په کوم چې خپل روس هم د سختونه کړی دي او هغه اصول ماتي چې د کلونو کلونو راسي په سیمه کې د امن ساتلو ضامن دي. خاغری بلینکن زیاته کا چې دا اصول د یو ملک دا حق نه مني چې راپاسي او د بل ملک سرحدونه تبدیل کړي او د خپل خوخي پالیسۍ په ورته پی او نورو ملکونو سره د تعلق ساتلو یا نه ساتلو متبري پی قائم کړي. د اویل روس لا د ټولو ناکردو سزا ور نکړې شو نو په دې به مونږ ټول او په خوانو خطرناک حالاتو ته واپس لاړ شو. د کوم د لاسه چې یورپ او د یورپ د خاسته خار برلن دوه ټوټې شوی وو او په غاړو به فوجانو غشتونه کول. روس په کال 1915 اویایم کې د هلسینکی د اخیری قانون د نامې په یو دستاویز دستخط کړی دی. په دې کې د آزادو ملکونو د خود اختیار حیثیت د یقیني کولو لپاره لس رهنما اصول ټاکلې شوې دي. روس د دې ټولو اصولو خلاف ورزي کړې ده. روس د ویانا په دستاویز هم د عمل کولو پابند دی، کوم چې یو سیاسي لوزنامه ده او چې مقصد یې د فوجي سرګرمو په حق له واضح معلومات یقیني کول دي. په دې کې د سقسم فوجي مشکونو په حق له وړاندې نه د وینا کولو خبره هم شوې ده. روس دغه دستاویز صرف د خپل خوخي په خبرو عمل کوي. روس، امریکای او برتانیې د بوډاپست په یاداشنامه د دستخط کولو په موقدا لوس کړي وو چې د یوکرين د خود اختیارای او د یوکرين د موجوده سرحدونو په خاطر کولې شي او د یوکرين خلاف د طاقت د استعمال د ډړکونه به ډړه کولې شي. خروس خپخکارا په دغه لوزنامه سترګي پټي ساتلې دي. د خارجه چارو وزیر بلینکن تپوس کړي دي چې روس په یوکرين يرغل وکي او دا قبضه کی نو بیا به سي وي. روس خپل گاونډي ملکونو نه د ګډاګو ملکونو جوړولو کوشش کوي. د دې ملکونو معاملې په خپل اختیار کې ساتل غواړي او په دې ملکونو کې د جمهوریت سرګندونې په هر عمل د خاورو ورړولو په تکل کې وي. که یو ځل د خود اختیارای او د خپل معاملو په خپل د فیصله کولو د حق خاطر او اختیار د منځه ووتو نو موږ به واپس هغه دور ته لاړ شو په کم کې چې به موږ په شریکه د کلونو کلونو د خوارې ورستو قوانین او ضابطې وضع کړي او مخالف قوتونو به دغه خپلاند کی او عقوبت به هر څه په اوبو لاهوشول. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل تقریر په دې تفسیره ختم کوچی د دنیا په ټولو ملکونو کې یو ملک داسې دی چې په تکرار سره د خپل کړو لوزونو ځینی اوړي او په هغو قوانینو او ضابطو یې سترګي پټي ساتلې دي کوم چې د خپل منلي وي باوجود د نورو ملکونو د دې سخت کوششونو چې د په هر قدم روغ لارې ته دراوستو د پاره کوي. او دا ملک روس دی. د روس دا دریز د دوه ملکونو ترمنځ د جنگ نه زیات خطرناک عمل دی. دا د روس او د نیټو د رقابت نه هم زیات خطرناک خبره ده. د دنیا نور ملکونه باید چې دې تخپل پام را وګرځي او په دې لړ کې سلاس خپي او خوځي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوريال VOA Washington DC 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم جان اوریدونکو، دا د وائس آف امریکا ڈیوا خبری خبرونه ده. نن د اتوار ورځ 2020 کال د فروری شلمانی ته ده. د ڈیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن هرکلی ویم. په تازه مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه او خبرونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو وړاندې کوو. خلاول خوښی د خبرونو سرټکو ته د پاکستان میډیا وای حکومت په فوز، عدلیه او په نورو ادارو تنقید کوونکو ته د سختو سزاګانو ورکولو د قانون مخه ته راوړلو فیصله کړې ده، خو سیاسي فعالین د حکومت په دې فیصله سختي نیوکی کوي او وای هیڅ یو آرډیننس یا قانون به د فوز په پراخیدونکي کاروبار او سیاسي کردار د پښتنو راولاړولو مخه ونه نیول شي. د خیبر پختونخوا په بنو او ډیرا اسماعیل خان ډیویژنونو کې به سبا یعنی د ګل د ورځې نه د پولیو د مخنیوي کمپین شروع کیږي. په دغو ضلعو کې د پولیو کمپین جایزه اخیستو لپاره خصوصي مرکزونه هم جوړ شوي دي. او د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی پرون د خالی پورز ویلی غواړي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره ویني او د یوکرین او د روس ترمنځ د موجوده مسلې د حل دراوستلو په لړ کې خبرې اترې وکړي. سټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست د خبرونو تفصیل. پاکستانی میډیا وای د دې ملک حکومت په فوز، عدلیه او نورو ادارو تنقید کوونکو ته د سختو سزاګانو ورکولو د قانون مخې ته د راوړلو فیصله کړې ده او د دې لپاره د الکترونیکی جرمونو په قانون پریونشن اف الکترونیک 2018 کې د بدلون منځوري هم ورکړې ده. د پاکستان ټي وي چینل په خپل یو ریپورت کې د زرایو د خلې ویلي چې په یاد قانون کې د بدلون نورستو به د هغه چا پرسد قانون اخیستل کیږي چې د فوز، عدلیه او نورو ادارو پرسد نفرت ډکه سرګندونی کوي. ریپورت کې راغلی چې کم خلک په فوز، عدلیه او نورو ادارو نفرت خورون کې نیوکی کوي، هغه ته به د الکترونیکی جرمونو په قانون کې د شوی بدلون په بنیاد د 3 کالونه تر د 15 کالو د قید سزاګانی ورکول کېدی شي. د پاکستان د سېنات په خوانی غړی او وتلی سیاستدان خغلی فرت الله بابر په ټویټر لیکلی داسې اطلاعات مخې تراغلی دي چې ګینه د عدلیه او فوز بدنامونکو ته د سزاګانو ورکولو د پاره قانون یا اورډیننس مخې تراوړل کیږي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو او مرکزی وزیر فواد چودري هم په ټویټر لیکلی چې د پاکستان مرکزی کابینه ته د منځورولو لپاره یو داسې قانون لیګل شوی دی چې لمخې به هغو خلکو ته سزاګانې ورکول کیږي چې په سوشل میډیا د خلکو عزت ته زیان رسوي. فواد چودري وايي په یاد قانون کې عدالتونه د دې خبرې پابند کړل شوی دي چې په داسې مقدمو کې به خپل فیصله د شپږو میاشتو په موده کې دننه کوي، خو سیاسي فعالین د حکومت په دې فیصله سختي نیوکی کوي او وای هیڅ یو اورډیننس یا قانون به د فوز په پراخیدونکي کاروبار او سیاسي کردار د پښتنو راولاړولو مخه ونه نیول شي. د خیبر پښتونخوا په بنو ډیرا اسماعیل خان ډیویژنونو کې به سبا د ګول دورزینه د پولیو د مخنیوي کمپین شروع کیږي. په بنو ډیای خان، لکی مروت، ټانک، شمالي او جنوبي وزیرستان کې به تر 20 فروری پورې دغه کمپین کې کور په کور ماشومانو ته د پولیو وایرس پر ضد ویکسین ورکړی کیږي. په ټانک او بنو کې 2 میاشتې وړاندې د پولیو وایرس ماحولیاتي نمونې مثبت راغلو په سبب باندې په یادو شپږو ضلعو کې د ځانګړې ستراتیژۍ د لاندې کمپینونه چلولی شي او په دغه ضلعو کې د پولیو کمپین جایزه اخیستو لپاره خصوصي مرکزونه هم جوړ کړی شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي لپاره کوارډینیټر عبدالباسط وایس اف امریکا ډیوتا ویلي دي چې دوی په بنو او په ډی آی خان ډیویژنونو باندې خصوصي توجه ورکړې ده او په دغه سیمو کې مثبتې ماحولیاتي نمونې او امنیتي حالات د پولیو د مخنیوي په لار کې مهم خنډان دي. د پولیو د مخنیوي په لړ کې د دویمې مرحله کمپین به د 18 فروری نه شروع کیږي او تر 6 مارچ پورې به جاری، چې پکې به پېښور، کوهات، مردان، مالکن او په هزاره ډیویژنونو کې ماشومانو ته د پولیو پر ضد ویکسین ورکړی کیږي. د افغانستان بانک د ورلد بانک لخوا په افغانستان کې د بشري امداد په لړ کې د 600 ملیون ډالرو د جاري کولو د فیصلې هرکلی کړی دی. د ورلد بانک د انتظامیه لخوا د 600 ملیون ډالرو د لارې به په افغانستان کې تعلیم، خاندانونو او د ټولنو سره مرستې کېدی شي. دغه پیسې د افغانستان د کنګل کړی شوي د 1 بلین ډالرو نه زیاتې د افغانستان د بیا ودانۍ د فنډ برخه دي. بلخوا د ملګري ملتونو د ماشومانو څنګه یونیسف وایي چې په افغانستان کې ټولو سرکاري سکولونو کې استادانو ته به د 2 میاشتو تنخواګانې ورکوي. یونیسف نن د فروری په 6 نیټه باندې ویلي دي چې هر استاد یا خون کی تبا د جنوري او د فروری د میاشتې تنخواګانی ورکړی کیږي چې قریبا د میاشتې 100 امریکایي ډالر جوړیږي او دغه پیسې د اروپאי ټولنې لخوا ورکړل شوې دي. د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان زرای وای چې څو ورځې وړاندې د طالبانو او د حکومت په ملاتړ د محسودو قبیلې د جرګې ترمنځ خبري شوې چې په نتیجه کې د طالبانو ګنشمیر قیدیان د قید نه خوشی کړی شوې دي. خو طالبانو او حکومت بیا نیغ په نیغه د دې خبرو ترو په اړه لا سندي ویلي. د طالبانو زرایو وی او ای ډیو ته ویلي څو ورځې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان او د میسودو قبیلې د مشرانو د جرګې ترمنځ په افغانستان کې لیدل شوې دي. زرای وای دغه جرګه وس واپس پاکستان ته راغلی ده او حکومتي زرای منی چې د جرګې ورستو تر اویاو نه زیات د طالبانو قیدیان د قید نه خوشی کړی شوې دي. بلخوا د پاکستانی طالبانو یوې بلې ذریعې ډیوته ویلي په خوشی کړی شوي قیدیانو کې هغه 15 مهم غړي نه دي شامل د کمو د خوشی کولو چې دوی غوښتنه کوله او هغه قیدیان خوشی کړی شوي دي کوم چې د پاکستان امنیتي ځواکونو ځان سره د بیا بحالۍ مرکز کې ساتلی وو. د پاکستان مرکزی حکومت یا د خیبر پختونخوا حکومت لا هم د دې مذاکراتو په اړه څه نه دی ویلي. امنیتي ذرایع وایي شمالي وزیرستان کې نیول شوو دوو مهمو ترهګر ورته منلې ده چې بارودی سورنګونه جوړول او په امنیتي ځواکونو یې چاودنې کولې.
د وایس اف امریکا جی وریډیو خبرونه مو اوریدل.